السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په افغانستان کې د رسنیو د راتلونکو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې. یوناما نن په یو بیان کې وویل د واکمنو طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه زیات او خبریالان اړ شوي دي چې د ویرې او تهدید په فضا کې کار وکړي. همدارس د بخنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل ویلي دي چې افغان خبریالان په غیر قانوني ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي، ګواښل کیږي او ان وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم په جلا ټویټونو کې لدې کبلندې ښنه خوده. افغانستان د بی پولي خبريالانو د ټولنې د 2022 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې 125 ځای نیولې. د ټولنې ویلې چې د افغان خبريالانو لپاره چاپیریال په دوامدار ډول خراب شوی او خزینه خبريالانو آمدن له عامه ژوند څخه حذف شوې دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې تیر 2022 کال په نړۍ کې 250 میلیون وګړي د خوړو له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ وو. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې لخوا جوړ شوی د بشري سازمانونو یو اتحاد خپور کړی راغلی چې د افغانستان په ګډون په 250 هیوادونو کې خلک د خوړو له ډیر زیات کمښت سره مخامخ وو او اقلیمي بدلون د کورونا د وبا اغیز او د اوکراین جګړه مهم عوامل بلل شوی. راپور زیاتوی چې په اوه هیوادونو افغانستان، سومالیا، بورکینا فاسو، هایتی، نایجیریا، جنوبی سودان او یمن کې خلک د لوګې له کبله هم مړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د بامیان ولایت د هغو اوسیدونکو لپاره چې له کلونو راهیسې په مغارو کې ژوند کوي د اساسي سرپناه د جوړولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر څانګې پرون په یو ټویټ کې وویل د یو سلو څلور څلوېښت هغو کورنیو لپاره به چې په سمڅو کې اوسیږي په یو ښارګوټي کې چې سیمه ییزو چارواکو ورته ځمکه ځانګړې کړې وه د کورونو د جوړولو کار پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ښلي دي چې د دې ښارګوټي د جوړولو کار تیره ورځ پیل شو. په دې اړه چې په دې ښارګوټي کې نورې کومې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي او کار به یې کله بشپړ شي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په یو ناڅاپي سفر فنلند ته ورسید څو د شمالي اروپا د هیوادونو په سرمشري ځکه ګډون وکړي. د خبر د فنلند جمهوریت ریاست نن په یو بیان کې ورکړ. په عین حال کې د سویډن حکومت په یو جلا بیان کې ویلي چې پر اوکراین د روسیې ارغل له اوکراین سره د شمالي اروپا د هیوادونو ملاتړ له اروپایي ټولنې او ناتو سره د اوکراین اړیکي او د عادلانه سولې لپاره د اوکراین طرحه د دې غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي. ټاکل شوی چې ښاغلی زلنسکی به د دې سفر په ترڅ کې د فنلند له ولسمشر ساولی نینیستو او همدارس د سویډن، ناروې، ډنمارک او آیسلند له صدر اعظمانو سره وګوري. او د سربیا د پلازمینه بلګراد په یو ښوونځي کې اته ماشومان او یو امنیتي ګارد د ډزو په یو پیښه کې وژل شوی دي. د سربیا د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د اوم ټولګي یو زده کوونکی څوارلس کلن هلک په دې ډزو مشکوک دی او نیول شوی دی. د وزارت په یو مخکینی بیان کې ویلي و چې مشکوک بریدګر د خپل پلار په ټوپک پر زده کوونکو او امنیتي ګارد څو ډزې کړي دي. په بیان کې راغلي چې په دې پیښه کې یو ښوونکی او څو نور ماشومان ټپیان شوي دي. د سربیا د پوهنې وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه نور معلومات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د سربیا په ښوونځیو کې د ډزو پیښې ډېرې لږې پیښېږي ځکه د وسلو د ساتلو سخت قوانین لري. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په دې پلمه په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت ته کتنه کوو.
رسنیو سره زموږ امارت همکاره ده. افغانستان کې د اوس هم رسنۍ آزاد فعالیت لري، کوم د تاسوتون سره نه دي، کومې دعوې چې په دې مورد باندې کېږي هغه سمې نه دي.
دا د طالبانو د حکومت د ویان څرګندونې دي، خو په دې اړه له یو کارپوه سره هم مرکه کوو. په یو بل راپور کې باور لري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری د بامیان د هغو خلکو لپاره کورونه جوړوي چې په سمڅو کې اوسیږي. په نورموزاتو کې په نورستان کې د موټر د اوختو په پیخه کې مرګ ژوبله پیخه شوه.
ترافیکی قوانین نشتون د ترافیک قوانینو نه مراعت او همدارنګه عدم کنټرول د بارونو د دې سبب شوه دی چې موټران چپکیږي.
نور راپورونه لرو. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان په پروګرام کې باوري چې په روزګان ولایت کې هغه معتادان چې نشي پریخي دي کار غواړي.
دلته موږ دې بجې دلته راوستلی بنیا کړی چې لامه کې نه کار نه کې سب اوس دې دلته موږ ته یو ترتیب برابر کې یو خواري موږ ته پیدا کې امر بم د جماعه د نشي د غوزه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي ورزو د خبرونه لومړی موضوع اخلو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېده نن د میم میاشتې درېمه نیټه ده او دا ورځ په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په توګه منزل کیږي. په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال را رسیدلې چې د طالبانو پر حکومت پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو له کبله ګڼې نیوکې موجودې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په افغانستان کې د رسنیو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په ګډون د رسنیو د ملاتړ ګڼو بنسټونو د دې ورځې په پلمه په دې اړه په کړیو بیانونو کې په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت نه هلي کوونکی او لننګونو ډک بللای دی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
د مې درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د رسنیو د ملاتړ او بشر حقوقو بیلابیلو بنسټونو او شخصیتونو بیانونه او اعلامیې خپرې کړي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په دې مناسبت ټولو افغان خبریالانو په ځانګړي ډول خزینه خبریالانو ته د درناوي مراتب وړاندې کړي او په خپل ټویټر یې لیکلي چې افغان خزینه خبریالانو له ټولو ظالمانه محدودیتونو سره سره د وضعیت راپور ورکولو ته دوام ورکړي. نوموړي پر طالبانو غږ کړی چې د آزادو خپلواکو او ټول شموله رسنیو ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې ژورنالیزم جرم نه دی، خو دغه سازمان د بیان پر بنسټ چې په ټویټر خپور شوی د 2021 کال لاګست راهیسې په افغانستان کې د بیان ازادي ګواښل کیږي. د دغه بنسټ په ټویټر لیکل شوی د 2021 کال لاګست راهیسې په افغانستان کې ژورنالیستان نیول کیږي، شکنجه کیږي، ګواښل کیږي او آن د کړو خبرو لامل وژل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې د طالبانو حاکم چارواکي دي د بیان ازادي تضمن پاتې شي او خبریالانو ته دي اجازه ورکړي چې په افغانستان کې په آزاد او خوندي توګه کار وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرداري ورکړي چې رسنۍ د نړۍ په هر ګوټ کې تر بریدونو لاندې دي او لټولو هیوادونو یو غوښتل چې د حقایقو او د هغوی چې پاړی راپور ورکوي د پنخه کولو مخاوني سي. خغلی ګوتیرش په خپل ټویټر لیکلی دی چې زموږ ټولي ازادۍ د بیان پر ازادۍ ولاړې دي. نړۍ باید هر ورځ له خبریالانو سره ودرېږي ځکه د په خبره دوی له حقیقت سره ولاړ دي. دا په داسې حال کې د چنن د مې درېمه د رسنیو او مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو او افغان خبریالانو د محدودیتونو لامل غنی نیوکې موجود دي. د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر افغان بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت نه هیله کوونکې او لننګونو ډاک بللې. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو تحلیلي راپور کې تر ډېره په تیر کال کې خبریالانو ته د وښتو زیانونو شمېرې خبرې کړې. په دې راپور کې راغلي دي چې واضې په تیر یو کال کې په افغانستان کې دننه دوه خبریالان وژل شوي او 15 په بد حال کې زندانیان دي. په دې راپور کې د زنداني خبریالانو نمونه نه دي اخیستل شوي، خو په کې لیکل شوي چې په ټولیز توګه د طالبانو تر واکمنۍ وروسته 230 ځله د خبریالانو د حقونو در پښو لاندې کېدو خبرونه ورکړل شوي. د خبریالانو د ملاتړ بنسټ نه په دیاړه په یو اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ دوه رئیس افغان رسنیو سخته ضربه لیدلې او د شاتګ په حالت کې دي. د دغه بنسټ په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې له سیاسي تحولاتو وروسته په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او ننګونو لامل تر نیمایي زیاتو آزادو رسنیو کار بند کړي. په دې سربیره د رسنیو له بندېدو وروسته تر 15 سلنې ډیر خبریالان او د رسنیو کارکونکي بیکاره شوي دي. اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې دا سکتور سخت زیان وګوري. د رسنۍ او خبريالانو د ملاتړ بنسټونو د طالبانو حکومت له خبريالانو سره په ناوړه چلند تورن کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې حکومت یې له رسنۍ سره همکار دی. خو خاغلی مجاهد ویل هغه خبريالان چې په بیلابیلو ولایتونو کې وخت نا وخت پښتنو لپاره نیول شوی د رسنۍ زو فعالیتونو لامل نه وي بلکې نور ستونزې موجوده وي.
رسنوی سر عمارت ہم کار ادا افغانستان کے دوسم رسنی آزاد فعالیت تری کم ادار سے پتہ مغرب باندھی کی گیا سمے ندی اور جن وقتوں کے کال پودو کے چیری جن کسان خبر اعلان نے ورسی اگر رسنی جو فعالیتوں وہ وجہ ندی اور دوسرے نور وجوہات تری سے کل وقت کی توقیف منتصوی.
خو یو شمیر افغان خبر اعلان چې اوس مهال په کابل کې د طالبانو تر ولکې لاندې کار کوي وایي د طالبانو لولوري رسنیز فعالیتونه محدود شوي او آن په ځینو مسایلو کې ژوند ته ګواښ پیښ شوی. دوه افغان خبر اعلان چې نه غواړي نمونه په دې راپور کې خبرې شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ یوازې نه کار بلکې زموږ ژوند هم په خطر کې دی. موږ یوازې دلته په خپلو دفترونو کې کار کولای شو، بیرون موږ کار نشو کولای، لکه مطبوعاتي کنفرانسونه، لکه غونډي، نه زموږ شزینه کامرامین او نه هم شزینه خبریاله کولای سي چې ورسي وري
اندي وخت رسانه او مسولین کو اخیږي چې هغه خبرونه چې طالبانو خلاف دي باید نشر نشي. نو په افغانستان کې خبریالي سخته شوې ده او پر ځای چې موږ پیشرفت کوو د شاته کولو روانستو.
وخت ته د طالبانو تر رسیدو وروسته پر رسنیز ډګر کې تر ټولو زیات محدودیتونه په میرمنو لګیدلې. ان تر دې چې په ټلویزیونی خبرونو کې باید مخپټي راسرګند شي او نارینه سره یو ځای خبرونه هم نشي چلولې، چې لامل یې زیات شمیر خزینه خبريالانو او د رسنیو کارکونکو خپل دندې هم پریخي. د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو د شمیرو لمخې د تیر جمهوریت نظام له پرځېدو وروسته په افغانستان کې اتیا سلنه خزینه خبريالانو د محدودیتونو لامل خپل دندې له لاسه ورکړې دي.
په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د رسنیو د فعالانو او نړیوالو مؤسسو د اندېښنو په اړه راپور مو اوریده. په دې اړه محمد خاطر پردیس د رسنیو د برخې د فعال او خبریال احسان الله احسان نظر هم پوښتلی او په سر کې ترې پوښتلی چې په افغانستان کې اوسمهال د رسنیو وضعیت د دله نظره څه ډول دی.
د افغانستان د رسنیو وضعیت له تیر څخه طبعا متفاوت دی. پورستیو دو کارونو کې تقریبا لسلو زیاتو چاپی تصویري او غږیزو رسنیو د بیلابیلو ستونزو په اساس باندې خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي دي. دغه ستونزې په دې معنی نه دي چې وضعیت دغه شوی دی چې دوی باندې ساحه تنګه شوې وي او د هغې په اساس باندې دوی فعالیتونه وکړي وي بند کړي وي. ولې ستونزې دا دي چې رسنۍ په اوس وخت کې د مالی علاوه لستونزو سره مخ دي او نشي کولی چې ځان تمویل کړي. د هغې تر څنګ خبریالان بیروزګاره شوي دي د رسنیو د بندښت په صورت کې. دغه هغه وضعیت دی چې په افغانستان کې د رسنیو موجوده حالت ښیي. نو ښکاره خبره ده، واضح ده چې د تیر په نسبت باندې د رسنیو په فعالیت کې چې تړل شوي دي یو شمېر یې البته بندې شوې دي. دا د دې ښکارندوی کوي چې له تیر سره د رسنیو وضعیت څه نا څه په تفاوت کې دی.
بله احسان صاحب، د دغه حالت دوام څومره خطرناک دی د رسنیو راتلونکي ته په افغانستان کې؟
د رسنیو اوسنی حالت که څه هم ډیر خبریالان درسې دي چې که وغواړي رسمي ارقامو یا اطلاعاتو ته لاسرسی په کمه کچه باندې پیدا کولی شي، نو دا هغه څه دي چې په کارونو کې سکتګي سبب کیږي. او دغه د سکتګیو سبب بیا د دې لامل دی چې خلکو ته معلومات پر وخت ونه رسیږي او یا هم کافي معلومات خلک ونه کولی شي چې د رسنیو له طریقه ترلاسه کړي. نو دی وضعیت دوام طبعا کم دغه سپ سکتګی کې دوام وکړي، نو خلک بیا د معلومات په خلا کې واقع کیږي او نشي کولای چې پر وخت کرا او دقیق معلومات چې د رسنیو له لارې ترلاسه کوي هغه ترلاسه کوي او لاسرسي ورته پیدا کړي.
د نړۍ او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو وسنۍ اساسي دنده په دغه برخه کې څه شي کېدلی شي ترڅو دغه وضعیت کابو شي؟
که څه هم د رسنۍ په برخه کې تر اوسه داسې جدي کوم څه نشته دي چې موږ د سپګوته کوچی وایو چې حکومت د فشار راوړوي پر رسنیو او د دې په نتیجه کې د رسنیو خپل فعالیتونه تړلې وي. ولې ځینې مسایل چې حل کېدونکي دي او حل موجود دی نو د رسنیو ملاتړي بنسټونه چې په افغانستان کې فعالیت لري دوی او جمع د اطلاعات او فرهنګ وزارت د افغانستان کولی شي کینی بس وکړي او په یو منظم میکانیزم باندې سره سلا شي څو دغه میکانیزم په اساس باندې رسنیو خبریالان وکولی شي چې معلومات ته پر وخت باندې لاسرسی پیدا کړي، معلومات ترلاسه کړي، اطلاعات ترلاسه کړي او د دغه اطلاعاتو د ترلاسه کېدو په صورت کې بیا رسنۍ دغه معلومات او ترلاسه شوي اطلاعات له خلکو سره شریکي. نو اوس دپاره اړتیا دغه ده چې د رسنیو ملاتړي بنسټونه، جمع حکومت او جمع د په نړیواله کچه د رسنیو کوم ملاتړي بنسټونه او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه چې دي کولی شي کین او په یو ګډ منظم میکانیزم باندې سره سلا شي او کار وکړي دغه میکانیزم رامست.
په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د رسنیو د برخې د فعال او خبریال احسان الله احسان مرکه مو اوریده.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په بامیان ولایت کې د هغو یو سلو څلور څلوېښت کورنیو لپاره چې په سمڅو کې استوګندي ښارګوټی جوړوي. په بامیان کې د ملګرو ملتونو د دې دفتر ولایتي مسؤول وایي د بابا په نوم دغه ښارګوټی چې په شپېته جریبه ځمکه کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وخې د طالبانو د حکومت لخوا جوړیږي او د راستنیدونکو چارو وزارت ځمکه ورکړې ده. په غارونو کې مشت کورنۍ د دې خارګوټي له جوړېدو خوشاله دي.
مریم چې څو کاله مخکې خوند مړ شوی وایي چې د استوګنځي د نشتون له امله خپلو دریو ماشومانو سره د بامیان ولایت په یوه غار کې ژوند کوي. نوموړی په غارونو کې د ژوند له کړاوونو ډکه کیسه کوي او وایي چې په ژمي او اوړي کې غارونه د اوسېدو لپاره مناسب ځای نه دی او د لومړنیو اسانتیاو د نشټوالي تر څنګ ځینې وختونه د اکسیجن له کمښت سره هم مخ کیږي. مریم ازادي راډیو ته وویل خوښه ده چې نوي کال لپاره د ملګرو ملتونو د ولایتي ادارې کارکوونکي دوی ته استوګنځای جوړوي.
زه 50 کاله نیم او خپل ژوند په یو غار کرای کورونه او بے سرپناهی کې تیر کړ. د اختر او برات پر مهال زمون کور ته څوک نه راځي ځکه چې په غار کې خوسا بوی وي، هیڅ اسانتیا نه لري. اوس ډیره خوشاله یم چې موږ ته سرپناه او ماشومان ته به ښوونځي جوړ شي.
محمد حسین چې د پخې معلولیت لري وایي چې د خپلې کورنۍ له 50 غړو سره په یو غار کې ژوند کوي. دا وایي د استوګنځایونو جوړولو لپاره د دوی نوملړ اخیستل شوی او هیله لري چې په راتلونکي کې د یو کور څښتن شي.
زموږ څخه یو لس واخیسته وی ویل چې راته کور راکوي. زموږ تذکیرې او نمونه یې واخیستل. پرون هم د مؤسسې لخوا خلک راغلل او څو کسان یې د استازو په توګه وټاکل. که څه هم نه پوهېږم چې چا په غارونو کې استوګن کسانو ته پام وکړ، خو که په رښتیا هم موږ ته کورونه راکړي خوشحاله به شو.
په بامیانو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د ولایتي دفتر مسؤول محمد اشرف نیازی وایي یاده اداره په دغه ولایت کې په غارونو کې میشتو یو سلو څلور څلوېښت کورنیو ته د اوسېدو ځایونه جوړوي.
تقریبا 144 فامیل ما شناسایی کردیم، زمینه دولت برش مهیا.
موږ یو سلو څلور څلوېښت کورنۍ په نخښه کړي. ځمکه د دولت لخوا ورکول کېږي. یو د بابا په نوم خارګوټی چې د دوشنبه په ورځ د بنسټ ډبره کېښودل شوه ټاکل شوی د 2023 کال تر پای بشپړ شي. د هر کور جوړولو لګښت $4,400 اټکل شوی دی. موږ پلان لرو چې په غارونو کې استوګنو کورنۍ ته سرپناه ورکړو.
نوموړی زیاتوي چې د دې خارګوټي بنسټ د دوشنبه په ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د محافظتي خدمتونو څنګه د مرستیالې جیلین ټریکس په حضور کې کېښودل شو چې د 2023 کال تر پایه به بشپړ شي. په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس فضل عمر اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې یاد ریاست د دغه ولایت د ښاروالۍ په همکارۍ د دغه ښارګوټي د جوړېدو لپاره شپېته جریبه ځمکه په پام کې نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې محلي رسنیو راپور ورکړی و چې د طالبانو حکومت په غارونو کې میشتو کورنیو ته ویلي چې له غارونو دی ووځي، خود طالبان حکومت دا ادعا رد کړی و. د بامیان ولایت په مرکز کې غارونه چې تاریخي ځایونه دي د کورنیو بې ځایه شویو په استوګن ځایونو بدل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ایران ولسمشر نن په یو دوه ورځني سفر د سوریې پلازمینه دمشق ته ورسید. دا په څه باندې یو لسیزه کې لومړی ځل دی چې د ایران یو ولسمشر دمشق ته سفر کوي. تهران د سوریې په کورنۍ جګړه کې د دمشق کلک ملاتړ کړی دی. د موضوع جزئیات د نوریاس نوری په راپور کې واوري.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی خپل ساری د سوریې ولسمشر بشار الله اسد سره د خبرو لپاره نن چهارشنبه د سوریې پلازمینه دمشق ته ورسید. دا د 2011 میلادي کال رئیس لکه چې په سوریې کې کورنۍ جګړه پیل شوې ده، د هیواد د ایران د یو ولسمشر لومړی سفر دی. وروستی ځل د ایران د وخت ولسمشر محمود احمدی نژاد په 2011 میلادي کال کې له دمشق څخه انکتنه ترسره کړې وه. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د روسیې ترڅنګ ایران په پوځي او اقتصادي برخو کې د اسد رژیم کلک ملاتړ کړی چې پر مټې توانېدلې د سوریې د خاورې ډېرې برخې له مخالفه وسلوالو ډلو بیرته ونیسي. د سیمه هیوادونو چې دغه وسلوالو ډلو ملاتړ کړی اوس د اسد له رژیم سره د روغې جوړې هڅې پیل کړې دي. رئیس داسې مهال له دمشق څخه کتنه ترسره کوي چې د ایران او په سیمه کې د مهم سیال سعودي عربستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې له څو کلن کړکېچ وروسته بیرته رغول شوې دي. عربي هیوادونو چې په 2011 کال کې د معترضینو د ځپنې په خاطر سوریه او د لبنان د حزب الله ملیشه ډلې په ګډون د هغې نور متحدین منځوي کړي وو، په دې هیواد کې د 12 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د لارې نقشې پلان جوړ کړی چې سوریه په عربي نړۍ کې بیرته شاملوي. دمشق ته د رئیسی او مل پلاوی د سفر لپاره د تاریو پترس کې هوایی ډګر ته د غزیدلی سړک دواړه غاړې د ایران په بیرغونو پوښل شوی وې. له رئیسی سره په مل پلاوی کې د ایران د تیلو، دفاع، بهرنیو چارو او مخابراتو وزیران هم شامل دي. د سوریې د دولتي رسنۍ د راپور له مخې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر قراردادونه او تفاهم لیکونه لاسلیک شي. د رویترز د راپور له مخې تهران چې له مخکې د بشار الاسد رژیم ته د پور اخیستو اعتبارونه ورکړي، د مخابراتو او قانونو د سکتور په شمول یو شمیر برخو کې ګټور قراردادونه ترلاسه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د متحده ایالاتونو د مذهبي ازادۍ نړیوال کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت لدې قبل نیوکه کړې چې افغانستان د مذهبي ازادۍ د اندېښنې وړ هیوادونو په نوملړ کې وبخې نه دی شامل کړی. د کمیسیون په خپل تازه راپور کې لیکلي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې په دې هیواد کې مذهبي ازادۍ له ناوړه وضعیت سره مخامخ دي، او طالبان په خپله خوښه تفسیر کړی شریعت په خلکو په زور مني. د ارنور جزیات په دې راپور کې واوري.
بعد از دغه کې سرما انتیاری شد
دیو افغان اهل هنود غږ دی چې لتیر یو کال راهیسا د سیمې یو هیواد ته کډوال شوی او دریم هیواد ته د کډوالۍ د غوښتنلیک د منلو په تمه دی. دی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادۍ راډیو ته ویل چې په افغانستان کې مذهبي ازادي په بشپړ ډول محدوده شوې وه او له یو کال راهیسې آن ژوند ته امنیتي ګواښ پیښ و. له همدې امله یې افغانستان پرېښود او کډوالۍ ته یې مخه کړه.
بعد از دغه کې سرما
له هغه وروسته چې په 2013 او 2014 کلونو کې پر موږ ځانمرګ بریدونه وشول او کله چې امارات واکمن شو بیا د کارت پروان په درمسال کې پر موږ ځانمرګ بریدونه وشو، نو اوس په افغانستان کې زموږ ډیر خلک نه پاتې، یوازې اته کسپاتې دي او اکثریت کاناډا ته تللی دي.
دای وای چې لکلون راهیسا په افغانستان کې هندوانو ته د ځنګړو خوندزیو د شمیر کموالی او د مذهبي مراسمو په برخه کې محدودیتونو د دوی مذهبي ازادۍ ترنه اخیستي وا او پورستیو کې امنیتی ستونزو د دوی ژوند لا تریخ کړ. تیر 2022 میلادي کال په جون میاشت کې د کابل په کارتي پروان سیمه کې د افغان سیکانو په ګردواري د ځانمنګي بریټ لامل د رسمي شمیرو لمخې 3 کسان وژل شول. ل دې وړاندې په 2020 میلادي کال کې د کابل په شور بازار سیمه کې د مذهبي مراسمو پر مهال د سیکانو په درمسال خونړي انتحاري حمله کې د دغه مذهبي لګکیو 15 غړي وژل شوی او لسکونه نوټه پین شوی وو. د دواړو پیښو مسؤلیت دایښ وسلوالو منلای وو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د مذهبي ازادۍ او نړیوال کمیسون په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت په 2022 میلادي کال کې د مذهبي ازادۍ له اړخه د اندېښنې وړ هیوادونو په نوملړ کې افغانستان نه دی شامل کړی. دی کمیسون د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو محدودولو مسأله جدي وګڼي او افغانستان دې د مذهبي ازادیو له اړخه د اندېښنې وړ هیوادونو په نوملړ کې شامل کړي. د دې کمیسون د راپور په یوه برخه کې راغلي په 2021 میلادي کال کې د طالبانو لاسته د افغانستان له لوېدو وروسته په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو وضعیت له ناوړه برخلیک سره مخ شو، ځکه طالبانو په خپله خوښه او خپل تفسیر د شریعت تطبیق ته مخه کړې او دې وضعیت د مذهبي لږکیو ازادي ترینه اخیستې. د دې کمیسون په راپور کې ویل شوي یو علت چې ولې امریکا افغانستان د مذهبي ازادیو له اړخه د اندېښنې وړ هیوادونو په نوملړ کې نه دی شامل کړی کېدای شي دا وي چې متحده ایالاتو تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ویدان پاتل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند د واشنگتن په وخت د دوشنبې په ورځ د یاد کمیسون د راپور او نیوکې په ځواب کې خبریالانو ته وویل
the report's recommendations for designation
که څنګه د مذهبي ازادۍ لړ خا د نیخنی وړ هیوادونو د نوملړ په اړه د کمیسون باندې زونه د بهرنیو چارو وزارت باندې خنو سره څناسي او شاندي خوبش پړتوګه سره ورته نه دي. هغه دولتونه او ادارې چې د دې راپور په اړه کوم مشخصه پوښتنه یا نظر ولري په مستقیم ډول د کمیسون سره پاړي کې شي.
په دې راپور کې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د محدودیتو ترڅنګ د طالبانو هغو اقداماتو ته هم اشاره شوی چې لمخې له اسلامه د طالبانو د سخت دریزه تفسیر له عمله نجونې د زده کړو او ښځې هم د کار او مدني فعالیتونو له حقونو بې برخې شوې دي. د دې راپور د موندنو او په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د محدودیتو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان زبیولا مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام د زهرو کاروان خبريږي، خو اوس چې د خبرونې په ورستیو شیبو کې یو په مکړې د خبرونې د پای یو راپور ته د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په پښګړ دره کې د موټر د اوختو په پیخه کې یو تن مړ او نه تن نور ټپیان شوی دی. د سیمې اوسیدونکو وایي چې پیخه د موټر چلوونکي د بی احتیاطۍ او د سرک د خرابوالي له کبله رامنځته شوې ده. په نږدې دوه میاشتو کې په دې ولسوالۍ کې دا دوهمه ترافیکي پیخه ده چې شاوخوا 20 تنو ته مرګ ژوبله پکې اوړي. تفصیل د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د چهارشنبه په ورځ د وري په درلسمه نیټه ازادۍ رادیو ته وویل 13 ورځ د نورګرام ولسوالۍ د پښګر درکې یو ډاټسن موټر له سرک خوېدلې او په کې نږدې له سوکاسانو ته مرګ ژوبله وختی ده.
تیر ورځ د ولسی خلکو یو موټر چپه شوی چې په هغه کې سورلي ګڼ تعداد کسان ناست، په هغه وخت کسان زخمیان، یو کس حق رسیدلی دی. زیاته عمده وجه خو دا کېدی چې دلته د نورستان غریزه منطقه ده، په دې کې سړکونه ډیر خراب دي، تنګ هم دي. دغسې نور پیخې دا په میاشت کې دوه درې داسې پیښې وي چې په هغه کې سونو ده او د موټروانانو ته وغیرې ته مالي او جاني تلفات اوړي.
د سیمې اوسیدونکو بیا وایي په پیخه کې یو تن مړ شوی او نه تن ټپیان دي چې په کې سړی، ښځې او ماشومان شامل دي. قومي مشر مولوی عنایت الرحمن
په پښګر دره کې یو موټر د چپکېدو له امله یو تن شهید او لس تن نور زخمیان دي. چون دغه د سړکونو خرابوالی د دوی د معیاري نه جوړېدل د دې باعث شوی دی چې روزمره موټران په چپکېږي. ترافیکي قوانین نشتون د ترافیک قوانینو نه مراعات او همدارنګه ادمي کنټرول د دغه د بارونو نو د دې سبب شوی دی چې موټران چپکیږي او موټران تخریبيږي، انسانان تلف کیږي.
چارواکي او د سیمې اوسیدونکو دواړه له مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو د سرکونو رغولو غوښتنه کوي. دا هغه غوښتنه ده چې پخوانیو چارواکو هم په زلونو له مرکزی حکومت او مرستندویانو کړی و. بشمیر رجمنی ورسره شوی وي خو عمل پرې نه دی شوی او دا لا هم نه ده معلومه چې نورستانیان به کله له دغو ستونزو خلاصیږي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. راسره اوسې قدر مناوریدونکو شیبه وروسته د زهرو کاروان پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې په مو کړې خبرونو ته د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په افغانستان کې د رسنیو د راتلونکو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې. یونما نن په یو بیان کې وویل د واکمنو طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه زیات او خبریالان اړ شوي دي چې د ویرې او تهدید په فضا کې کار وکړي. همدارس د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې افغان خبریالان په غیر قانوني ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي، ګواښل کیږي او ان وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم په جلا ټویټونو کې لدې کبل اندېښنه ښودلې. افغانستان د بی پولي خبريالانو د ټولنې د 2022 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې 125 سمځای نیولې. د ټولنې ویلي چې د افغان خبريالانو لپاره چاپیریال په دوامدار ډول خراب شوی او خزینه خبريالانې امدن له امجون څخه حذف شوې دي. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې تیر 2022 کال په نړۍ کې 255 میلیون وګړي د خوړو له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ و. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو او اروپای ټولنې لخوا جوړ شوی د بشري سازمانونو یو اتحاد خپور کړی راغلی چې د افغانستان په ګډون په 55 هیوادونو کې خلک د خوړو له ډیر زیات کمښت سره مخامخ و او اقلیمی بدلون د کورونا د وبا اغیزې او د اوکراین جګړې مهم عوامل بلل شوی. راپور زیاتوي چې په اوه هیوادونو افغانستان، سومالیا، بورکینا فاسو، هایتی، نایجیریا، جنوبی سودان او یمن کې خلک دلوګي لکبل هم مړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د بامیان ولایت د هغو اوسیدونکو لپاره چې له کلونو راهیسې په سمڅو کې ژوند کوي د اساسي سرپناه د جوړولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل د یو سلوت څلور څلوېښتو کورنیو لپاره په یو خارګوټي کې چې سیمه ایزو چارواکو ځمکه ورته ځانګړې کړې وه د کورونو د جوړولو کار پیل شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر خلی دی چې د دې خارګوټي د جوړولو کار تیر ورځ پیل شو. په دې اړه چې په دې خارګوټي کې نورې کومې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي او کار به کله بشپړ شي جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په یو ناڅاپي سفر فنلند ته ورسید څو د شمالي اروپا د هیوادونو په سرمشري ځکه ګډون وکړي. د خبر د فنلند د جمهور ریاست نن په یو بیان کې ورکړ. په عین حال کې د سویډن حکومت په یو جلا بیان کې ویلي چې پر اوکراین د روسي يرغل له اوکراین سره د شمالي اروپا د هیوادونو ملاتړ له اروپای ټولنې او ناتو سره د اوکراین اړیکي او د عادلانه سولې لپاره د اوکراین طرحه به د دې غونډې د اجنډا مهم موضوعات وي. د سربیا د پلازمینه بلګراد په یو خوانځي کې اتماشمن او یو امنیتي ګارد د ډزو په یو پیښه کې وژل شوی. د سربیا د کورنۍ چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د اووم ټولګي یو زده کوونکی 14 کلن هلک په دې ډزو مشکوک پیژندل شوی او نیول شوی. د وزارت په یو مخکینی بیان کې ویلي و چې مشکوک بریدګر د خپل پلار په ټوپک پر زده کوونکو او امنیتي ګارد څو ډزې کړې دي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. د طالبان حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت مرستي د لدوی سره مستقیمه وکړي.
زموږ د زراعتي نظام پر هم وال سوې دي، یعنی موږ څه کولای چې د اوسنۍ حالت کې خپل انانوي کښت ولرش.
په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان کې هغه معتادین د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار غوښتنه کوي چې یو ځل یې درملنه سوې ده.
دل زموږ ته یو ترتیب برابر کی یو خواري مشته پیدا کی امر بم د جماعه د نشه د غوزه ام بم شکر خپل کار ودرېږي.
دا چې یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو یې په اسانۍ ورباندې تیر شي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي.
د ضیاءالحق په نوم یو معتاد وایي، نشو دومره غریب کړی یم چې وړې لورکۍ ته مې د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی.
زوریدم خلدنه چې ټول پولیس راتلی چې ماته څه ورته وایم، ځکه معلومات خپله یم چې په خپل تاب خپل ځان باندې کړی نو خلک څه ګرم دي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اجی صاحب سرور خانه، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟
کومندان صاحب، موږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو او مرسته درڅخه غواړو.
خدای دې خیر کی، نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې دی له دوی سره په مستقیم ډول مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال په کابل کې د جاپان له سفیر سره د کتنې پر مهال له نشئی موادو سره د دوی مبارزه ګټوره او مؤثره بللې، او له ټوکیو څخه یې غوښتي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دي د دوی د حکومت په واک کې ورکړل شي. جاپان یوازنی هیواد دی چې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته یې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د بنسټونو له لارې لګول کېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
یو کال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې کړي. که څه هم د طالبانو حکومت د متحده ایالتونو په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتي چې د بزګرو لپاره د بدیل کښت مرستې دي د دوی د حکومت په واک کې ورکړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم دې ته غاړه نه دی ایښی چې په دې برخه کې په مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. یوازې جاپان هغه هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي او د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې کړي دي، خو تر دې مهاله دا مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا لګول کېږي. د رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي تازه ویلي په کابل کې د جاپان له سفیر سره د ملاقات پر مهال جاپان څخه غوښتي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دي په مستقیم ډول د دوی د حکومت په واک کې ورکړل شي. ښاغلي حنیفي د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو د حکومت پروګرام بریالی یاد کړي او نشئی مواد د ټولې نړۍ لپاره یو خطر بللې دي. د زیاته کړي چې له نشئی موادو سره مشترکه مبارزه یې وړتیا ده. د طالبانو حکومت بزګرانو ته توصیه کړې چې د کوکنار پر ځای دې بدیلو کښتنو ته مخه کړي، خو بزګران شکایت کوي چې په دې برخه کې تر اوسه مرسته نه ده ورسره سوې او د اوبو کافي سرچینې هم په واک نه دي ورکول سوې. ځمکوال او د زراعت کارپوه ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو منع کول او دودیزو کښتونو ته د بزګرو بیرته ستنېدل د بهرانیانو د پروژو له لارې امکان نه لري، بلکې دا کار د افغان حکومت اوږدمهاله مالي او اقتصادي پروګرام ته اړتیا لري.
زمونږ د زراعتي نظام برهموال سوی دی، یعنی موږ نشو کولای چې دغه اوسنی حالت کې خپل عنعنوي کښت ولاړ شو. دا ډېر پراخه بودیجه غواړي او دا ډېر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان همغږی ولا کار ونه کړي نو اوس یې څنګه کولای شي.
د نشئی موادو سره د مبارزې څېړونکي ډیوید منسفیلد په افغانستان کې د بدیل کښت پروګرام بې ثباته او د ځمکوالو او بزګرو په زیان بولي. د خپلو ټویټونو په لړۍ کې تازه لیکلي د افغانستان زعفران پر خپل وخت بازار ته نه رسېدل او نړیوال بازار ته د بزګرو نه لاسرسی د دې سبب سوی چې زعفران د کوکنارو پر ځای مناسب بدیل ونه اوسي. دا ډول د افغانستان انجه او خوږوله یوازې یو بهرنی بازار لري چې هغه د هندوستان هیواد دی، خو اوس هندوستان خپله هم د انجه کښته مخه کړې ده. انجه پخوا یو واشي او دشتي بوټی وو او له یوه جریب ځمکې څخه به 28 کیلوګرام انجه ترلاسه کېده، خو اوس په افغانستان کې بزګرو انجه اهلي کړې او له یوه جریب ځمکې څخه تر 200 کیلوګرام پورې انجه ترلاسه کوي. د یادونې وړ ده چې په نړیوال بازار کې یو کیلوګرام انجه 3000 افغانۍ بیه لري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دوی لپاره د کاری فرصتونه برابر کړي. د معتادین وای دا چې کار نسته او نشئی مواد هم اسانه او ارزانه پیدا کیږي، دا ویرسته چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته د اعتیاد له خطر سره مخ شي. له بلې خوا په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې غوښتنه ډیره سوې، خو د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې خواړه او درمل لږ دي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
روزګان د افغانستان هغه څلورم ولایت دی چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي، خو په دې ولایت کې د لسګونو زرو معتادینو د درملنې لپاره یوازې یو شل بستریز مرکز فعال دی. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وایي که څه هم دوی په مشکله سره کولی شي چې په دې مرکز کې ځانونه بستر کړي، خو اوس اندېښنه لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد نشي. غلام ولی په دې مرکز کې تر 15 ورځو تیرولو وروسته رخصت شوی دی. د اندېښنه لري چې په روزګان کې د زرګونو معتادینو موجودیت د نشوي موادو اسانه ورزانه پیدا کیدل او بیکاری به د دې سبب شي چې د یو ځل بیا معتاد شي.
شکر که الحمدلله موږ خوش جوړ تیار یو. د حکومت سم دا غوښتنه ده چې اول موږ ته دغه پاملرنه وکړي چې دا خلک دلته جوړ سول، یعنی چې وزي به دې کار نه سیاخته ساکن عملیان دا چورکه او پاتې بل خبره چې دلته موږ ته دې به دې دلته راوستلی بنیا کړی چې لامه کې نه کار نه کې سب مثال نسته او چې دلته موږ ته یو ترتیب برابر کې یو خواري موږ ته پیدا کې، یعنی موږ به هم د جماعه د نشه د غوزه هم به موږ شکر به خپل کار ودرېږو.
په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکز د امریکا متحده ایالاتونو لخوا جوړ شوی و او په 1940 شمسي کال کې د جمهوریت نسکورېدو سره یې د یو څه وخت لپاره فعالیت بند شو، خو په 1941 شمسي کال کې بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وای دوی خوښ دي چې د درملنې زمينه ورته برابره شوې ده، خو ستونزه دا ده چې خواړه او درمل یې لږ دي. د دې مرکز یو داخل بستر معتاد نعمت الله وای دوی دا مهال د خوړو او درملو له ستونزې سره مخ دي.
دلته وینې چې غذایي مواد د سره کم دي، ورډیری کې یو دوا مواد او شی وربالا کې مرحبا د خلک د عملیان د باندې شو وای چې ورور مو ته ډیر زیات خواړه راکول دي سبو وای نو مرحبا ډیر عزیزانو نه بجوړی دلته ته دا عملیان خواړه هم ته شی ور برابر کې معنا څوک سازه انجی څوک ورور بنای انجی وای دین سازه انجی هر کار کولای شي.
د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د شلبستریزه مرکز مشر عبدالجبار شیرزاد وای
نسبت نور ولایتو ته موږ مشکلات زیات لرو، ځکه نور ولایتو کې خیریه بنسټونه موسسات دې سره کومک کوي. په روزګان ولایت کې تر اوسه پورې کوم داسې څوک نه دی پیدا شوی چې د دې سره یو همکاري وکړي یا د کار زمينه ورته برابره کړي یا په روغتون کې داخل د دې سره همکاري وکړي، یعنی غذایي مواد یا نور درمل په دې وکړي کومک او همکاري وکړي. د عامه روغتیا وزارت د عادي بودیجې څخه مشت راکول کیږي 50 افغانۍ د مریض پر سر باندې په 40 ساعته کې راکول کیږي. دا پیسې هیڅ کفایت نه کوي د دې لپاره.
کته هم په 1940 شمسي کال کې د جمهوریت له نسکورېدو سره بهرنیو مرستندوی بنسټونو د معتادینو د درملنې له مرکزونو سره خپل مالی او تخنیکی مرستې بندي کړې، خو لښپګو میشتو راهیسې ملګرو ملتونو د معتادینو د درملنې له زینو مرکزونو سره د ملاتړ پروګرام بیا پیل کړی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر به ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نسناستي، بدن درد، تبي او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې په معتادینو کې د زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې پړاو کې معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونشي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ایستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي مختلف اعراض او مختلف علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اس حالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي، او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بې خوبي وي، نارامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین لڅډ ول ستونزو سره مخ کیږي.
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید نارامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له نارامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي. د درملنې په مراکزو کې دوی ته مختلف درمل ورکړل کېږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماری یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارونکي له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشهیي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولی دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولی دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکونکي لخوا و ارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولای شي چې د نشي پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیايي کارکونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړی ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضی خطرناک عواقب هم ولري. تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیايي کارکونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډیری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشي پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ایستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویل کیږي لنډ مهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. که چیرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چیرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي. د بیلګې په توګه د الکول کارون کې کچیرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بیلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارون کې کېدای شي له جدي بې خوبۍ او دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ور باندې تیر شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپل مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپل دغه مرحله تیر کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت سیول حق له 15 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې یو تکړه خیاط او معمار دی وای تر نشي مخکې مې ډېرې پیسې ګټلې، خو اوس یوازې دومره پیسې ګټم چې نشي مواد ور باندې رانیسم. دی وای اوس دومره غریب سو يم چې خپل یوازنې وړې لورکې ته د خوونځي جامې هم نسم رانیولای. دا چې یو لک ولی او څنګه موتات سو او د نشول عمل نور لڅړ ولستونز سره مخ سوې دی، دا بخپله د لخلې واورو.
مسله خو مې اول خیاطی و، بیا مې ګردوزی پسې زده کړله، بیا لږه جینه چې بیا ایران ته پسې لاړم، د بلایي کارو کومې شروع کړله، بیا کاشي کار یې ما دا پلستر رو خښته او دا شار مې خلاص کړل. اوس مې بیا مسله کاشي نما او دغه تیګه ده. بیا ایران ته درې وارې لاړه، بله درې وارونه بیا تیپ کې عملي شو. زموږ ملګري وو بس ده به راته ویلی چې هغه د راځه جمعه شپې ته موږ اتاق خوته راځه. یوه جمعه لاړمه، بله جمعه لاړمه، بله جمعه باندې چې لاړمه دوی بس د بنډار یې نه وویل وه، دا ساز او دا شیان مو پکې په دې بنډار کې دوی همدا هغه وویل ما ته خوب راته دوی بس هغه ما ته اون شه دو هغه وکړه تا تم خوب نه درځي بس هم هغه یو وارې له ما سرسې مخکې سمه بس زما خوان باندې پوس ما چې دا خو رښتیا ولا شوې ته نه خوب ولدي نه هغه ولدي زر نګوان نو دا مې غوښتل چې د شپې بیدار اوسم څوک چې شي راشکې وینسي بس دغه جنرال هغه ما کله کله به دمو دا کار وکاو چې تر صبح گرفتار اوس اول وختو کې خو ډېر ضرورت نه بیا ورسره به شي نشه به نو مې دا کار مخه نه راکاو مجبور بوم سوال به نشه کوله به من کار کو کنه کوي به نه سوي دا اوس دا خپل ځای ما کنه شي نه مې اول خو غو کنه را خراب کړ ټول پای پاکه دوم سیدا مې دا مې سیدا مثلا دو ورځې به زه تشناب ته نستای او اوس یو ورو به نه رسیدل چې لږه به نه سوي چې ګره سوسو کو بنده ونه ګوره اوس زه سم ما سمو دوه ورځې زه رو په کار کوم 500 ورپې په مواد دي دا سین نیم ځوان مې په مواد کې لاړه ازون خو مې پرې ده از پیسې ده تخمه زون خو مشت کی خرابه کړی ده چې څوک مله لري نه ویني کار ته اوس نه راکی اوس نه ګوره دا زمان خپل از کورس ته لري نه سم لري زکه اقتصاد مې پکې ځای پر زکه زه هغه پیسې چې کورس ور کومه نه مو بده مواد کې مې بي کنه مزه خو را مې زو مې انګلیسي مو وای قران شریف مو وای مکتب مو وای دا ټول باید وای زوی دم خلدنه چې ټول پولی راتوي نو ته څه ورته ما زکه مال ما تخپلایم چې په خپل تاسو په خپل ځان باندې کړی نو خارک څه ګرام دي خلک وایي چې لمو سره بخونه ګرځي ګوره ما په جیب کې 500 روپۍ دې څه وخت سوال چې زه څلور اولاد لرم درې می زمون دی یوال نور لرم هغه نور په بعض وخت ماته وایي چې ما ته کالي او په مکتب کې دې څه ټول ګرځي واغه لري زه هم څه په ځل کې وایم چې تاسو ته وخت به ما ته مواد پیسې پیدا نشي دا مې ډیر زوري
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې حاجی سرور خان د خپل ولسوالۍ څو سپینګيري او قومي مشران راټول کړي او د خپل ولسوالۍ د امنی قومندان ته ورغلي دي. دا چې دوی څه ستونزه لري، اصل کې څه څه ده او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
Yeah.
آجی صاحب سرور خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی است
کمانډان صاحب مونږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو او مرسته در څخه غواړو
خدای دې خیر کی نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی
کمانډان صاحب دا تاسو چې ګورئ دا زمونږ د ولسوالۍ د ټولو کلیو مشران دي مونږ د دې لپاره راغلي یو چې تاسو مرسته راسره وکړئ
په دواړو سترګو ولې نه ولې نه زه ستاسو په خدمت کې یم
کمانډان صاحب ډېر په تکلیف یو سم تبا شولو خو تاسو ته د دې مشکل حل ډېر اسانه دی
که دا مشکل دومره اسانه حل کیږي خو دا نن به یې حل کړم وایه څه ډول مشکل دی
مشکل دا دی چې کور او کلی مو ټول نشیانو په سر اخیستی دی په هر کلي کې شپږ اوس ځوانان په پوډور اخته دي
حاجي صاحب دا تاسې څه وایاست ما خو تر اوسه پورې په دې باره کې هیڅ هم نه دی اورېدلي
که یې نه منئ دا دې د مشران به درته ووایي
پوشم ښه اوس دا راته ووایاست چې زه څه مرسته درسره کولی شم
کمانډان صاحب مونږ له ساقیانو نه ډېر تنګ شوي یو
ساقیان اوس دومره ډېر شوي چې کور او کلی په سر اخیستی
نه ساقیان خو دومره ډېر نه دي لکه نشیان مشکل دا دی چې همدا ساقیان پر ځوانانو نشي مواد خرڅوي
ریښتیا هم چې ټول فساد په ساقیانو کې دی
هو صاحب که ساقیان پر کلیوالو نشي مواد خرڅ نه کي نو ځوانان به نشي مواد له کومه کي که ساقیان ورک شول د نشي موادو ټغر به پخپله ورټول شي
خاجي صاحب خبره به را لنډه کړو دا ساقیان څوک دي څه نومېږي او په کومو کلیو کې اوسېږي
قومندان صاحب ساقیان ډېر ښکاره دي ټول کلیوال خپل ساقیان پېژني دا دی مونږ یې مکمل لست راوړی
بس دا مو ښه کار کړی دی چې لست مو یې راوړی دی لست یې راکئ
ها دا دی قومندان صاحب دا یې لست دی په دې لست کې د ساقیانو ټول معلومات لیکل شوي دي
بس اوس به زه ورسره جوړ شم تاسې بې غمه اوسئ نور به په کلیو کې د ساقیانو نوم هم څوک وانه وري
کور دې ودان قومندان صاحب کور دې ودان مننه ډېره مهرباني
سلامت شه قومندان صاحب
بس زه نو زم چې کار لرم اول کار به مې دغه وي چې د ساقیانو چاره وکم
حاجي لالا دا دې قومندان صاحب خو وعده وکړه چې ساقیان به ورکوي
او وعده خو یې وکړه خو فکر نه کوم چې د ساقیانو مخه دې ونیسي
ولې
ځکه موږ چې راتلو نو ما زموږ د کلي ساقي خیروجان ولیده چې له پولیسو سره یې بانډار کوه
وبه ګورو چې څه کېږي که قومندان صاحب څه ونه کړه بیا به والي صاحب ته ورشو
بس نو بله لاره نشته
رازا
قومندان صاحب اجازه ده
او خیرو جان رازا خدای دې راواله ستړی مشي
قومندان صاحب خیر په خیر خیرت ده
شکر ژوندې اوسه رازا رازا دغلته په دغه چوکی کینه
سمه ده قومندان صاحب دا دې کیناستم
خیرو جان خدای دې خیر کی څنګه راغلی
قومندان صاحب تا ته خو زموږ کاروبار در معلوم ده لپرون رئیس واندښنه راته پیدا شوې ده
څنګه اندېښنه درته پیدا شوي
پرون زموږ د ولسوالۍ مشران درته راغلي وو او د ساقیانو په باره کې شکایت کړی وو
او مشران خو راغلي وو
نو بیا مو څه ورته وویل
ما ورته وویل چې تاسې بې غمه اوسئ د ساقیانو مخه خامخا نیسم
نو قومندان صاحب موږ خو دا کار ستاسو سره په سلا مشوره کړی وو هره میاشت مو تاسو ته خپله ونډه درکوله اوس به څه کوو
اوس هم خپل کار کوئ او ماته خپله ونډه راکوئ
نو خو تاسې مشرانو ته ویلي دي چې ساقیانو ورکوم
یا هر خیرو جانا ډیر ساده یې نو څه مې ورته ویلي وایه ورته ویلي مې وایي چې زه له ساقیانو سره شریک یم او هره میاشت ماته ونډه راکوي
قومندان صاحب ستاسې خبره سمه ده خو موږ څه وکړو دا کار پرېږدو که دوام ورکړو
ما اوس د ولسوالۍ له مشرانو سره وعده کړې ده که په خپله خبره ونه درېږم نو دا مشران والي صاحب ته ورځي
هو رښتیا هم امکان لري چې والي صاحب ته ورشي
امکان یې څه کوي خامخا ورځي ما ته یې وویل چې ورځو که والي صاحب ته ورغلل والی صاحب هم مال کار گوخه کوي او هم به تاسې په بلا واوړی
ښه قومندان صاحب نو اوس به څه کوو
داسې وکوئ چې د یوې میاشتې لپاره نشهیي مواد مه خرڅوئ او ځانونه هم یو ځای پټ کړئ
ښه نو بیا څه وکړو
د ولسوالۍ مشران به فکر وکړي چې ما د دوی خبره ومنله او ساقیان مې ورک کړل زما اعتبار به زیات شي په خپل ځای به پاتې شم او تاسې ته به هم څوک څه نشي ویلی
ښه یوه میاشت وروسته به بیا څه کوو
یوه میاشت وروسته بیرته خپل کار شروع کوي که خلکو څه ویل زه به یې ولاره ورته جوړه کړم که تاسی زما ونډه هیره نه کوي زما هم یوازې نه پرېږدم زمونږ او تاسې خوانډي والی ده
یاره قمندان صاحب ځوندی اوسې پنجکه
بېغمه شه زما
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان